السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لومړی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې ښځې د ښځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یوه مفصله اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. د اعلامیه په دوام راغلی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 20% پورې کاري قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. د اوچا په خبره حد سې روانې دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوه میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر ستونزو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هېواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیویي راپورونو له جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې ښار کې د افغان او اوکراینی پناهغښتونکو لپاره د استوګنې د 600 کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناهغښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هېوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناهغښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 اونۍ مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په بریټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هېواد تر لیږدولو 3 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي. دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي. سپینا ماډې وایي روسیه پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټ الوتا کې ولیږي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون خبریالانو ته وویل دوی په باور روسیه ښایي له ایران سره به بیساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل، برېښنایي او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جان کربي دا هم وویل مسکو ښایي تهران ته جنگي جټ الوتا کې هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځنې شرکتونو، بانکونو، تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړیو کې لګول شوي او بندیزونو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې وه. دا څوم وار دی چې په روسیې او اوکراین د په بخښنې دا څوم وار دی چې په روسیې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي. د روسیې د اوسپنې او کانونو سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې فنخه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي. د دې پروګرام ډېره برخه د ازادي راډیو دوه نور اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څورا پورونه تمه کیږي چې د افغانستان سفارت سبال افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران له دې مخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا بیا د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی.
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یکشنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهوګزر ازادي راډیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یکشنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو، کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راه گذر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي، په ځنګړي ډول د تیر جمهوری نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. د دغه ډیپلوماټ په وینا په ایران کې د ډیره محصلانو او زده کوونکو په ځانګړې توګه نجونو ستونزې به نورې هم زیاتې سي چې د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللي دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماتان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د ده په وینا دوی د دې پرېکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لا نه دي ویلي چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دي. له دې سره جوخت د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامه کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنه کړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی و. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوي چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی خو هیڅ سوا د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي اړمنو ښځینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د ښځینه کار کوونکو په مرسته ممکن دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د رسنیو د برخې یو مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
موږ په ټینګه له چارواکو د یوې استثنا غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل سي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نشي کولی له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړ چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځانګړي ډول مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تېر میاشت په بشري مرستو او استروي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بلې مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نورو مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنه کړه ځکه ښځې او نجونې لا هم نسی کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د رسنیو د برخې مسؤل پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې تر څنګ د خور ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغه مېرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان ښوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر وویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو د رسولو تر څنګ نقدې پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم سوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د اسادو د لیږد پروسه په بشپړېدو ده چې تېره اونۍ هلته په یوه لارۍ کې مړه وموندل شول. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د 13 مړو له ډلې د 12 هویت تثبیت شوی او د بل جسد د پیژندنې په اړه څېړنې روانې دي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان ته د وفات شوو افغانانو د مړو لیږدولو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. ډاکټر فاضل سیفی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وفات شوو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي.
تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
ټول پروسه په بشپړېدو ده. یوازې د هویت تثبیت پاتې دي. موږ اسناد کابل ته لیږلي. محترمې کورنۍ کولای شي د بهرنیو چارو وزارت د قونسلګری برخې ته ورسي، د عکسونو په مرسته خپل عزیزان وپیژني، چې لیست بیرته ژر موږ ته راسي او موږ یې د بلغاریا حکومت ته وسپارو څو د محکمې کارونه په چټکۍ ترسره شي.
د سلواغي یا دلوي پر 28مه په بلغاریا کې یو لاره وموندل شو چې د دغه افغانانو مړی پکې پیدا شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لارې کې سلوخت پناه غوښتون کې روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه د 12 کسانو هویت تثبیت شوی او د پاتې بل کس د هویت د تثبیت په باب څېړنې روانې دي. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي دوی په دې اړه چې اجساد په ښه ډول کابل ته ولېږدول شي هر ډول پلانونه سنجولي او هر سبب په وړیا ډول ترسره کیږي چې یوه برخه یې د بلغاریا حکومت ورکوي. پر دې پیښه د 3 ورځو له تیرېدو وروسته هم د مړو د هویت تثبیت نه دی بشپړ شوی او معلومه نه ده چې ولې په دې برخه کې اقدامات دومره ټکنی وو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ګڼو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د تک په هیله پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړلې ده.
روسي څور ځکه د درخل دروازې تړل کې دو او بیا ته پرانستل کې دو او سیو زلبیا په مشهود ډول د پرانستل کې دو خبرونه ورکول شوې. د دروازه د دلوي په 9 طالبان و تړل او ویل چې پاکستان په دې برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې خو وضاحت یې ورنه کړ چې کوم ژمنې. روس بیا د پاکستان یو هیات کابل ته راغی او له هغې وروسته بیا د 5 په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو په کنټرول کې دی وویل چې دا دروازه پرانستل شوې ده خو اوس بیا هم د دې دروازې د بندېدو یعنې په مشروط ډول د پرانستل کېدو خبرونه خپرېږي. د باور د غورځنګ مشر نجیب آزاد سره زموږ همکار مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې ولې په روسیو کې په دورخم کې د لانجو خبرونه ورکول کېږي.
احمد رشید په خپل کتاب په ترازونو کې لیکي چې په 1999 کې کله چې د پاکستان پوځ غوښتل د بېنظیرې کابینه ماته کړي نو د په سیاچین کې د هندوانو سره یا د هندوستاني پوځ سره جګړه کوي، یوه جالي جګړه کوي تر څو نړیواله توجه جلب کړي او داخلي سیاست هم مهار کړي. همدا کار دی په 1999 کې د نواز شریف د حکومت تر مهال هم وکړي او دا خطونه ټول راوتلي دي چې د خطو کتابت سره کوي پاکستاني جنرالانو. همدا کیسه په تورخم کې هم روانه ده. د غوړې افغانستان د ترهګرو په ځاله نړۍ ته معرفي کړي او د افغانستان د خاورې ځانته ګواښ وشي. دا کار زه ډاډایم چې طالبانو په خوښه کېږي ځکه طالبانو د پاکستاني ډرون حملو همدارنګه په خوست کې د غټو بریدونو په وړاندې هیڅ عکس العمل ونه ښودی. دا د لاندې صفوفو طالبان په همدغه تورخم یا په مثلا په بولده کې هغه د یو تصامیم دي چې په دوی باندې برید کېږي بیا د هم عکس العمل شي. نو دا د تورخم مسله مطلقا د پاکستان مهار او مدیریت سوی مسله ده او د طالبانو د رهبرۍ په خوښه یا حداقل هغه په جریان کې.
د طالبان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر له کومو لوړو ژورو سره نن سبا مخامخې دي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان او پاکستان اړیکې ډېر خرابې وي، هغه ځکه چې د طالبانو مشرتابه اوس هم په پاکستان کې دي. طالبانو مشرتابه کورونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي، او د طالبانو تورن پټنځای او پناه ځای هم پاکستان و. او سبا کې داسې یو برخلیک سره مخ کیږي چې د نظام نسکوریږي، یا هر نوم چې ورکوو نظام او رژیم او هر څه چې دی ورته وایي هغه نسکوریږي، دی به بیا چیرته ځي؟ همدغه پاکستان ته به ځي. او ممکن ډېر زیات اسناد هم د پاکستاني جنرالانو سره وي چې هغه د وخت نا وخت بلیک میل کی، نو دې نشي کولای چې د پاکستان په وړاندې مخالفت وشي. زه فکر کوم چې دې په بشپړ توګه د یو په کنټرول کې دي، د پاکستان په کنټرول کې، او پاکستان غواړي چې د افغانستان قضیه ته نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه دخیل کړي، خو د پاکستان له ادرسه تر څو لکه تیر څلوېښت کلونو کې چې دی په میلیاردونو ډالر اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل، پوځي امتیازات ترلاسه کړل، سیاسي امتیازات ترلاسه کړل، د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره یو ځل دی بیا هڅه کوي چې دغسې وشي چې ګواکې طالبان له کنټروله وتلي خلک دي او چې پاکستان یې نشي کنټرولولی. دا په دې معنا چې بیا نړۍ ته هم ګواښ دی، نو نړۍ باید دخالت وکړي او د پاکستان له ادرسه باید وکړي.
له پاکستان سره څه ډول اړیکې او تعامل تاسو غوره ګڼئ؟
کله چې د پاکستان سره د تعامل بحث راځي، نو تعاملات هیوادونه د هیوادونو سره لري، دولتونه د دولتونو سره لري، ډلې د دولت سره نشي لرلی. په اوسني وضعیت کې افغانستان دولت نه دی، او دا زه نه وایم، دا ټول نړۍ وایي. یعنی هغه ډله چې د دولت ادعا کوي او په ټوله نړۍ کې یو واحد هیواد هم په رسمي ډول ونه پیژني، نو هلته دولت وجود نه لري. خو که چیرې یو دولت وي، د پاکستان سره تعاملات د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې کیږي، او هغه ته چې هغه دو جانبه ګټو همدارنګه دو طرفه احترام خبره راځي او بالمثل کړنو بحث راځي، نو هغه مهال کولای شو موږ یو داسې تعامل د پاکستان سره ولرو چې هغه بالمثل کړنې وي د نړیوالو اصولو عرفونو پرنا کې، او د یو مستقل هیواد یا دولت په توګه باندې. نو ا تعاملات له بده مرغه وسیت څخه هم نه لګیږي، ځکه چې افغانستان اصلا دولت نه لري.
نجیب آزاد چې په تورخب کې د ورسوی راپورته شوی جنجال لپاره تحلیل کاو. او سم د ازادي رادیو دوا خبرونه چې وې د خزو لپاره ځانګړي شوی، او بل هم د افغان جنو لپاره هغه چې خونځي ته نږدې درسي ساعت واوري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا دا په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه دا چې د هرې ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونه د خوانځي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري، او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوانځي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندي کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاکستان په انځیو کې د نجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي، وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارش ولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجنې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زخپل او د پانتون محصله يم. ورستر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي، زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم، زه به درس ویلی شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي. هله لرم اګم ځینی وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینی خبره ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار ورسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې خپل دی هله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازه به خلاص شي زموږ هله به بیرته هم هغه ستازه شي موږ دومره په درسونو کې غوړار شوی وو چې موږ هر انسان هر جلې خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي ته هیڅ انصاف نه دی هر جلې ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مني
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد نوموړې وایي چې په دې دومره باده سر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامید کیږي نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ نو ټولنه مل حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونو نه یا له خراب میډیا نه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاء الحق شمس وایي،
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاص یې کوئی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کی موجود وی بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېر وي او ژوند له رنځ ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنۍ او غړي څوک چې په زده کړه بلد و، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کېږي، نرمه کېږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتېږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چېرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کېږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کېږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزیناو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ.